په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور شپږویشتمه د میاشت شپاړسمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په روان 2022 میلادي کال کې له 10 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورونایو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنیو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلي چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلولیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالف وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. د جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډی وی راډیو راپور ورکړی چې د مسیدو د جرګې څخه باندې دیش کسیدې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلې. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پاوز له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنې دی ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پاوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل شوی او څلور تنه نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پېښه په داسې ساحه کې شوی چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ تامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,00,000 څلور شپېته زره 1,000 کسان د محل قرنطین دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دی. د دې سازمان یو چارواکی
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 13.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د طالبانو روغتیا وزارت د قابلو نړیوال ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشري کوربه دی چې پر افغانستان هم احتمالاً پکې بحث کیږي. د ناتو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تاسو مخ پیغام دا دی چې هغه لنډیواله دویمه جګړه رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
د خبرونی دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال تر دې دمه په افغانستان کې له څه باندې 10 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅ باندې 19.5 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې راغلی، په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیاله انتهاوي بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده. 18.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 15 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر وایي سږ کال یې له 15 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي، سکالې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د یو این ایچ سی آر په وینا، دوامدار بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلیت د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې پر ورځ په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د یکشمې پر ورځ په کابل کې د قابلیت نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سری میاشتې او قطر هیواد په مالی ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلیت لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلیت د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټول هغو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابر کړې ده.
خغلی صاحب زده داسې محل دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک بیا په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلې حاکمیت وروسته په افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلیت له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي. تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سفر مخه نیولې ده. د کرزي نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبان د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخوانی رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبر رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دغه ستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزي د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خبره به سمه نه شي میدان وایي نه ګرځول سوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان وکړه چې کوم شی هغو مسؤلینو خبر نه درلود. خوای په هر صورت تحقیق هم روان ده، بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزي، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې وو، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یو طرح کار کوي چې په عملي کېدو سره به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي، خو اونۍ او میاشتې تیرې شوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول شوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتی اولا ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي، له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځی بندي او نجونې حق نه لري چې ښوونځی ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپل هر ساعت هر ورځ حسابوو چې نن به ښوونځی خلاصېږي، نن به ښوونځی که څه مسؤلینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځی خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤلینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژره د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځی خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور د خلکو ته کمی بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابته کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي.
د قلم لار ټولنې مشر ماتی اولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغه هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له سفی الله ستانکزي نه اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د مې په 14مه د دغې سرمشریزې دورهیي مشري د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنی د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګیدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله. بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول، دغو ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلی او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. د دغو چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تېرو وختونو کې او اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیز سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیز مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
پر راروان و لسو دقیقو که اسمت ساروان در راپورونو پا بلا طول گکیست آسو ملتیا کبی.
راپورونه مرکه او اوریدون که
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هر کلی کوم سلامونه میو منی. د کورنۍ د ورځې په پلمه په کورنۍ اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو له یو متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټې وټې تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یوه کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاته کېدو سبب کیږي. د مې د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډېر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاوو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ور په غاړه وي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دې ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
په نورو ملکو کې او په نورو دنیا کې خو داسې شرایط دی، کورنۍ هر غړی ځان ته کار کوي او خپله یې مصرفوي. همته افغانستان کې هغسې نه دی، برعکس دی. دلته یو نفر کار کوي، نور ټول چې بېکاره اوسي هغه یې مصرفوي، یا کې اولاد په غاړي اولادو ته فاره دی کار کوي، شپه ورځ زحمت باسي، څه چې په لاس راوړي راوړي کور ته او هغه نور غړي د کور مصرفوي.
د مې میاشتې 15مه نېټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیځ کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرڅ او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډېره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډېر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې یې نسي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیز یا عواقب لري او هم منفي اغیز عواقب لري. نو د منفي اغیز یا عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درزښت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه او په پرتله کمه ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپلې کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 440 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 میلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي د دې بودیجې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډېر زیات دي. اول دا چې په خوانی بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه خوانی بودجه کې نظامی بودجه زمونږ هم ډیر زیات وو چې هغه غیر اختیاري وو تقریبا 3.1 میلیارد ډالر پرته له زمونږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسوال قوس سره یې مرسته کوله چې هغه رسما زمونږ په بودجه کې نه راته اما مستقیما زمونږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینلمللي رول ډېر لوړ وو، ډېر زیات وو. که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوي وي، ځکه چې په ژنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي، مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت 1 میلیارد ډالر یې کم کړل، بل ګشت 300 میلیون ډالر یې کم کړل. هغوی بودجه هم چندان بودجه نه وو، اما اوسنۍ بودجه په دا تېر 40 کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم پکې وي، اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیزی صاحب، بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وی 50% دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي؟
مخکې هم دا ستونزې وې. د مثال په توګه د تېر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړل او د عواید په نوم داخل کړل بودجې کې په 2000 او 2020 کې. هلته هم حالات ښه نه وو، ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپله ډېر ویجاړ اقتصاد دی. مخکې خو دا خارجي مرستو پورې تللي وو، که چېرې مرستې وي خو دا ګل ګلزار وو، که بیا نه وو مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګمان کوم چې هغه څوک چې دا بودجه جوړ کړی دی هغه پخواني مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربې ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړي بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کړي. دوی خو رسمن منل 40 میلیارد افغانۍ کسره هم دوی لري په دغه بودجه کې، حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي. نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی، او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي، ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل، ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواوې اخیستلې، یو تعداد ملکي مامورین و 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل، او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلېدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي، دونه زیات نه دي، ځکه چې هغه 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه هېڅ نه ورکول کېږي. بل نور مرستې هم وي دي، نړیوال بانک لخوا چې دا زمونږ 10 ملي په نوم یو 1000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي، هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي. خو یوازینی څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي، او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي، او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي، اما دا کافي نه دي، ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي. د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره، ښه مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري او فعال خلک باید دي، متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلق اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دی.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
لیسمت څاروان مننه چې تر دې چې بیا ستاسو ملتیا وکړه د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د ورکو عزیزانو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخته د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخنی ولیده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنویو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنویو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلولیو یا CAFA جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه، خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. د جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي رادیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډی وی رادیو راپور ورکړي چې د مسجدو د جرګې سباندې دیش کسي دي ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلې. پرون یک شنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوز له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنی دی ویلي، خو سرچینو تایید کړي چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل شوی او څلور تنه نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس کې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 60 لوړ دی، نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوز تامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000 څلور شپېته زره 1,000 کسان د مهال قرنطین دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې می ومني. دا خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې ستاسو پر روغتیا او بشپړ سوکالي غواړم. په دې هیله چې د خپل راډیوګانو شاته ناست او قلم او کاغذ مو په لاس کې وي او خپل د خبرونه ته مو په غور سره غوږ نیولې وي. درنو اوریدونکو، څرنګه چې په دې ونه کې ستاسو لخوا موږ ته یو ګڼ شمېر پیغامونه چې په هغه کې هم د پیدا شوی او هم د رکوسو عزیزانو په هکله معلومات راکوي موږ ته را رسیدلې دي، نو موږ هم هڅه کړې ده چې ستاسو دغه ټول پیغامونه په همدې پروګرام کې خپاره کړو. نو د دې لپاره چې وخت مو سپمولی وي، راځي چې دا خبرونه به مستقیما ستاسو د پیدا سو عزیزانو په باب د رسیدلو پیغامونو په خبرولو سره پیل کړو.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو څخه ښار د لاندې مل جلال د جهیب په سیمه کې یو کوچنی دی چې خپل نوم عثمان ښایي او د پلار نوم کریم الله یادوي. نو کوچنی فکر کوم شپږ کلن به وي، شنې شنې سترګې دي، تورې جامې په ځان دي، او خاصه نښه دغه د جامو کې د ملي بیرغ سوتمې یا بټنې ټکوال شوي دي. په دې چپ لاس کې تور واړه واړه داغونه دي، یعنی دوه دانې داغونه دي واړه واړه. او دغسې وایي چې د مثال پلار سره بازار ته راغلم، د بازار کې سره پاتې شوی وو. نو په دې هیله چې ازادي راډیو دا پیغام نشر کړي او دغه کوچنۍ خپلې کورنۍ ته ورسیږي، دوه ټلیفون دوه شمارې وایم، په دغه دوه شمارو دې ما سره اړیکه ټینګه کړي. سیل کې اتصالات شماره وایم، اسې پر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې، یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې. اریبا شماره چې وټساپ یم فعال دی، هغه هم ورته وایم، صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس، صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ. بیا هم اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس.
سلامونه تاسو ټول چې اورئ ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. مولا اکثر یې بهاله نیمې خارج سره خو ځه دا چې مونږ یو ماشوم پیدا کړی، نوم یې بلال، ولد یې کامران. نیمې خارج سره خو کې مونږ پیدا کړی، کار چاته په اړه معلومات مهرباني وکړي پر کشمیر را سره اړیکه ونیسي. صفر اته اویا مخسو یوولس اته نوي لس، شمېره ځل بیا وایم، صفر اته اویا مخسو یوولس اته نوي لس. کله چې زما پیغام بار بار نشر کی
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي راډیو ته، ټولو ته خاص سلام کوم. همدا وخت بخیر، زه حسیب الله خاموش در سره یم، د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. دلته زموږ یو ملګری چې یو کوچنی د اختر په ورځو کې په کامې ولسوالۍ کې پیدا کړی دی، نو دغه هلک په خوله ګونګې خبرې نشي کولی، او د یادونې وړ ده دغه هلک تورې جامې او سری سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس درې ګوتې هم کږي دي. نو دغه کوچنی که د هر چا وي، زما سره دي د مهربانۍ له مخې په دغه دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې اتصالات شمېره وایم، هم واټساپ شته، نو که عکسونه د چا په کار وي مشکل نشته، عکسونه هم ورلیږم. د واټساپ شمېره اتصالات وایم، صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش. شمېره درته یو یو تکراروم، صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. روشن شماره هم درته وایم، صفر نه اویا اوویش اته څلوېښت پنځه سوه دوه شپېته، یعنی صفر اووه نه دوه اووه څلور اته پنځه شپږ دوه. اتصالات شمېره بیا وایم، واټساپ شمېره صفر اته اویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش. دغه کوچنی ماشوم ډېر ژاړي او خپل کور یادېږي. نو روشن صاحب محترم، له تا څخه او بیا د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې دغسې افغانانو ته یو ښایسته پروګرام په لاره اچولې. تر بیا ښه وختونه ښې شېبې، د الله په امان.
سلامونه ګران روشن صاحب محترم، تا ته وایم او بیا هغه خواږه چې غوږ دي ازادي راډیو تعقیبوي، ټولو ته یو خاص سلام کوم. وخت مو په خیر. زه نصیر احمد انتظار یم، بیا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. دا چې زموږ ګاونډیانو د ننګرهار په صحت عامه کې یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر وایي تقریبا اووه کاله وي، تورې جامې تورې سپلۍ پښو دي. نو کدا کوچنی یادونه کوي چې نوم یې بلال دی، د بلال نوم یې یوسف دی او د نیکه نوم مرجان یادوي. نو کدا کوچنی ماشوم له هر چا د مهربانۍ له مخې دی په دغه دوو ټلیفوني شمېرو له ما سره اړیکه ونیسي. لومړی اطلاعات شمېره وایم: 0 5 2 0 0 2 0 بین شماره وایم. دا چې واټساپ پرې هم شته دی که دغه کوچنی له هر چا وي نو په واټساپ یې ورته عکسونه هم لېږم. بین شماره ده 0 5 4 1 3 5 4 3 یعنی 0 5 4 1 3 5 4 روشن صاحب محترمه، زما دغه پیغام په بار بار نشر که تر څو دغه کوچني ماشوم کورنۍ پیدا شي، خپلې کورنۍ سره یوځای شي. روشن صاحب محترمه، بیا له تا نړۍ نړۍ مننه کوم چې خپلو هېوادوالو ته یو ډول خدمات کوي. ښه وختونه، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن اوریدونکو سلام، مینه مومنه د پرښتو له وطن څخه، یعنی مطلب ښکلې خوست نه باور خوستی یم. قدرمن، موږ یو هلک پیدا کړی صمیم نومېږي، د ننګرهار ولایت ته. که یې څوک پېژنئ یا کوم پېژندګلوي وي، کولی شئ په دغه شماره اړیکه ونیسئ. ایم ټي این شماره درته وایم: 0 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
شپږ اویا او افغان شماره ده صفر اوه صفر اوه څلور شپږ اوه شپږ اوه پنځه. یو ځل بیا هم وایم صفر اوه صفر اوه شپږ څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا. که غواړئ دغه ماشوم وګورئ واټساپ کې هم کولی شم درته تصویران ولیږم، شماره یې درته وایم د واټساپ صفر اوه شپږ اوه څلور شپږ اوه شپږ اوه شپږ، یعنی صفر اوه سوه اوه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا. الله تاسو ډېره مننه چې دغه ډول خپرونې چمتو کوئ، رب مو راته ژوندي لره په مخامخه.
سلامونه روشن رو تا ته کوم د ازادي راډیو ټولو خبرو ته ځنګړي سلامونه، وخت مو په خیر. روشن رو د دیوال در سره خوشحال افغان شوم د ننګرهار ولایت نه. روشن رو دغه ته زمونږ په سیمه کې یو ماشوم دی چې بلال نومیږي. بلال ماشوم په حال ما سره دی، یادونه کوي چې زه د ظفر کاکا زوی یم او خپل کورنۍ د نوره کړه. روشن رو که دغه ماشوم د هر چا وینې ماته دي په دغه ټلیفون شمارو زنګ را ووهي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. شمارې ورته وایم پیل کې یم ټي ان شماره صفر اوه اویا شپږ نوي شپېته شپږ سوه او اووه دېرش. اتصالات شماره صفر اته اویا اته اویا اته ویش نهه سوه او اووه اویا. افغان شماره مې صفر اووه سوه نهه سوه درې نهه سوه یو. روشن شماره مو ورته وایم، روشن شماره مې ده چې صفر اووه سوه نهه ویش اووه دېرش اته نوي نهه ویش. شماره ورته بیا وایم صفر اووه اویا شپږ نوي شپېته شپږ سوه او اووه دېرش. اتصالات شماره صفر اته اویا اته اویا اته ویش نهه سوه او اووه اویا. او افغان شماره مې ده صفر اووه سوه نهه سوه درې نهه سوه یو. روشن شماره صفر اووه سوه نهه ویش اووه دېرش اته نوي نهه ویش. روشن ورور تا نه ځانګړې مننه چې موږ ته همدغسې یو پروګرام برابر کړی چې موږ پکې د خپل ورک شوي ځانو پلټنې کوو، خپل ورک شوي ځان پکې ترلاسه کوو. ښه وختونه، خدای په امان.
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول درانه بره ترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. درنو زه در سره جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ نه. دغه د نادرکۍ عزیزانو کې یو د غږیز پیغام پرېږدم، هیله ده چې په غور ورته غوږ شئ. په نوم د جواد محمد حسین زوی، د څلور ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ شمسپور سیمه کې موږ پیدا کړی دی. تورې جامې پر تن دي، پلاستیکي چپلکې په پښو دي.
رواني حالت یې هم خنه ده. دا یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم، زه به هم لږ لږ خبرو کې بنده بنده کېږي، نو د هر چا خپل وي یا عزیز وي نو ما سره په دغه غبرګ شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم، لومړی د اتصالات شماره درته وایم: 0 83 38 90. روشن شمارا هم درته وایم: 0 99 84 100. شماری درته یو یو وایم نوټ کړئ: 0 8 3 8 8 9 0. روشن شمیرا دا 0 9 8 4 9 6 1 3 0. نو که هر چا خپل وي یا عزیزي دغه کوچنی ډیر جاړي او بس بېقراره دی او ناقراره دی، د هر چا خپل وي، نو ما سره په دې شمېرو کولی شي اړیکه ونیسئ او خپل ترلاسه کړئ. د ازادۍ راډیو نه په پای کې ډېره مننه کوم چې داسې برنامه موږ ته پر لاره اچولې، د خپل ورک شوي عزیزان پکې پیدا کوو. بیا د روشن صاحب نه خاصه مننه. الله پمان.
السلام علیکم روشن صاحب. سلام نه پاس ته سلام داسې درې اړیو کارکون خو ریدون کو تکوم ته دې نه چرته ټول غره کرو خو یو ته صحت سمې په مو پرسان وي زه ته ټلیفون لیکي تر عالم کائنات په سیم به ارزان قیمت څخه نقل تم سره یو ماشوم ده چې نن څه د خلا خې دا عتیق الله زوی ده او تقریبا دا 5 ورځې کې چې موږ سره ده او دا ماشوم چې ډېرې بعد ورځې کوي، نو کده هر مسلمان ورور موږ ته په دغه شمارو باندې څنګه وه ته ټلیفون شماره ورکوي. ما د ټلیفون شماره دی 0 2 2 2 2 2 2. بل شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. بل اتصال شماره مرتبه ما 0 8 3 9 2 5 4 4. شماره یو ځل کې درته وایم: 0 2 2 4 4 4 2. بل شماره ده 0 9 2 5 3 3. بل شماره ده اتصالات 0 3 9 2 5 3 3. خیر مننه کوم خدای په امان.
السلام علیکم. د آزادی راډیو د ورښتو عزیزانو خبرونه ته دغه پیغام پریږدم. زاود رحمان احمانی مل کابل څخه. یو تن ماشوم پیدا کړی د کابل په کارغه ولسوالۍ کې، او بس خپل نوم رحیمی یادی، د پلار نوم ابراهیمی یادی، او دغه ماشوم چې چار مسلمان ورور یو موږ سره د اړیکې کې وکی په دغه شمارو باندې لومړنۍ شماره ده 0 8 9 8 2 5 3 3. او بله شماره ده د موږ د واټساپ شماره ده 0 8 9 8 2 5 3 3. شماره یو ځل بیا وایم: 0 2 4 8 9 2 5 3 3. دوه ځلې. او بل شماره ده 0 2 2 2 2 4 4 2. او دغه شماره دې موږ سره زیار مسلمان ورور موږ سره په دغه شمارو باندې اړیکه وکړي. بس مننه روشن صاحب.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او دوست د دغه پیدا شوي کسانو په ډله کې وي، رابسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو ته، څوک چې اوري آزادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. انتظار یم د لغمان ولایت څخه اړیکه نیولې ده چې زموږ یو کلیوال ورک دی، نوم یې احمد دی، ولد یې عزیز د کرغیو ولسوالۍ څخه نه درک شوی. کار چاته په اړه معلومات وي زه د سلاد شمېرې وایم، په همدغه موږ سره اړیکه ونیسئ. چې که راته اویا 0 8 3 5 3 5. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 3 5 3 5.
بلے، السلام علیکم. سلامونه تا ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. زه بختیار تلاش د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره پاړی کړم. روزګان زموږ یو ماشوم دی چې د اسلم په نوم دی، د نادر زوی دی، څلور میاشتې کېږي چې نادره کړی. چا دا ماشوم پیدا کړی؟ ما ته دې په دغه اړیکه تماس ونیسي: 0 9 6 1.
سلامونه روشن رور، تا ته وایم بیا
د ورکو عزیزان او ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه. بلال تنحافه خان پرګدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه. دلته زمونږ سیمه کې یو کوچنی نادرکه شوی عمر نومېږي. خپل کورنۍ نه بېځای شوی دی نو شاوخوا شپږ کاله عمر لري. دغه عمر د هر شي د انساني همدردۍ له مخې دي په دغه شمارو اړیکه ونیسي نو چې دغه کورنۍ ته خپل کوچنی بیرته لاسته راشي. د اړیکو شمارې ورته وایم. لومړی روشن شماره 0 9 6 5 5 5 اتل خلور اتل و یعنی 0 9 6 5 5 5 4 3 4 8 انکلین شماره 0 8 6 2 1 6 5 4 8 تکرار د شمارې 0 9 6 2 2 6 1 6 5 4 افغان بی سیم شماره 0 8 14 4 1 0 1 0 1 4 4 1 1 پای کی اتصالات شماره وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2 واتساپ شماره هم دغه ده چې دا هم واورې را سره همدغه شماره 0 9 1 2 6 2 6 2 3 نو که دغه عمر ماشوم هر چا پیدا کړه نو په دغه شمارو اړیکه نیوی شي نو نغدي جایزه هم ور نظر کې نیول شوې د کورنۍ د خوانه. روشن ورور تا نه سخته زیاته مننه کوو چې دغه خپرونې په لاره اچوي. خلک که خپل کوچنیان پیدا کوي نو روشن ورور د مینې دي یوه نړۍ مننه.
السلام علیکم ته ارجاع سلامونه تاسو او ټولو قدرمن اوریدونکو ته. عبدالحنان مینیم د کندهار ولایت ته اوس مای د څوکې د رحیم الله د دانش په نوم باندې نو که څوک په اړه معلومات لري ما ته چې په همدغه شهره ځان یو کې په دې سیمه شهره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپورجش دروتین دوس و اویا اویا خوب بلا در روشن شمیره ده سپر و نه نه سپر نه اتا سلور و اتا بشمیره تکرار دی سپر و سوا نح نوی سپر اتا نوی سلور سوا اتا اویا اویا هم بلا در امتین شمیره ده سپر و شپاش شپاش نه اتا دریه یو پاش پنزه دشمیره تکرار بی سپر و شپر شپیکه اتا نوی یو دیش پنزه شپیکه ده خدای فامان.
سلامونه روشن سه محترم تا تا و بیا هغه خواږه چې غوږ دی ازادي راډیو تعقیبوي ټولو ته یو خاص سلام کوم او وخت مو بخیر. زه خلخیار یار د ننګرهار ولایت کانو ولسوالۍ څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پرېږدم. دا چې زموږ د تره زوی واحد الله د پلار نوم یې نجیب دی، د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په دا دوه شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې د سلاد شماره وایم: 0 8 2 6 1 2 0 5. روشن شماره وایم: 0 9 5 2 8 2 4 2. ډېره مننه روشن سر.
السلام علیکم تاسو ټولو درنو ته او د ورکشوي عزیزانو د پروګرام ټولو اوریدونکو ته په دې هیله خپل سلامونه در وړاندې کوم چې روغ او جوړ به راته یاستئ. او تیر شوی اختر مو هم مبارک شه. زه حفیظ الرحمن مړوند یم، د ښایسته خواږې کامینې له تاسو سره غږېږم. روشن صاحب، زمونږ خپلوان چې
په کونړ ولایت کې نادرکه شوی دی. نوم یې غنمګل ولدی زرګل دی. که تا ته یې په اړه باندې معلومات کې د انساني همدردۍ د وجې نه دي په دغو شوبارو باندې اړیکه ونیسي. یو ځل یې په رواني ډول وایم، زه یې پی جی وایم، 0 3 2 3 2 3 3 8 او بلا روشن شماره ده 0 9 2 8 3 4 8 0 9 2 2 8 3 3 8 4 او بلا ریبا شماره ده دا دې هم له ځانه سره واخلي 0 6 8 9 2 0 6 8 9 2 0 دغه زمونږ شمیری دي. او که چاته په اړه باندې معلومات وي د انساني همدردۍ له وجې نه دي په دغو شمارو باندې اړیکه ونیسي. روشن ګله بچا ډېره مننه. علام عمل
سلام او مینه احترامه د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو وخت خیر. قدرمنو باور خوستایم د پرښتو له وطن خیسته خوست ولایتنه. قدرمنو احمد الله د لوګر ولایت د برکی بارک ولسوالۍ رحمت ګل کاکا زوی تقریبا 2 کال کېږي له کور نه نادره کښوای. په هکله معلومات چې در سره هم چیرته لیږلې وي ته مهربانۍ او روی له مخې دغه موبایل شماره اړیکه کړه. سلام شماره درته یادوم، 0 4 4 او افغان شماره هم ده 0 5 0 6 5 5 یعنی 0 5 6 5 5 5
سلامونه. نیکی هیلی احترامات روشن صاحب تاته او بیا د ازادۍ ټول خوږو ته. زه در سره وصل سلیم تنهایم او د ننګرهار ولایت نه یم. دلته یو ماشوم چې د رؤوف په نوم دی او د پلار نوم یې خوشحال دی. 3 میاشتې او 6 4 ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که چاته یم په اړه باندې معلومات یې د انساني او همدردۍ له مخې دي. له ما سره په دې شمارو اړیکې ونیسي. لومړی کې اریبا شماره وایم. اریبا شماره په دې ډول ده چې 0 6 8 9 5 3 8 اتصالات شماره وایم 0 3 8 8 2 9 راځم لومړی کې اریبا شماره بیا وایم چې 0 8 3 2 8 2 9 2. سلام
سلامونه روشن صاحب تا ته او بیا څوک چې تعقیبوي ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه د ټلیفون لیکې ته راغلی یم. حکمت الله خوشحال یم له لغمان شریف نه یم. زمونږ یو کلیوال ده چې نوم یې هجرت ده او د پلار نوم یې موسا خان ده. تقریبا 8 9 میاشتې کېږي چې د ترکیې په لاره کې نادرکه شوی ده. او که چاته معلومات وي په دې ګرځنده شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 5 4 4 9 یعنی 0 8 2 0 2 4 9 افغان بیسیم شمیره هم وایم 0 4 8 5 2 0. بس روشن صاحب تانه ډیره زیاته مننه کوم. باقی ښه خبرونه ښه پیغامونه.
قدرمنو دوستان د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. موږ تاسو پیغامونه هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بیا هم پوره روغتیا او ښه شېبې غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221212415